کاروبار
د نړۍ سترو کمپنیو فعالیتونو ته کتنه.
اوسنی ستر کاروبارونه له کومه ځایه پیل شوي؟
د نړۍ مشهورې کمپنۍ څنګه چلی؟
د نړۍ د نامتو کمپنیو معرفي، تاریخ او فعالیتونه.
د سپوږمۍ رادیو قدرمنه اوریدونکو سلام، هیله ده چې روغ رمټ وی. د کاروبار خبرونې ته ښه راغلاست. په نننۍ خبرونه کې درته د نیسان د موټر کمپنۍ در پیژنو، په دې هیله چې د دې خبرونې تر پایي شیبو پورې راسره مل اوسئ. Nissan
is preparing to launch the world's first mass-produced electric car.
Nissan's electric car, the Leaf, starts selling later this month.
Nissan has unveiled their zero-emission vehicle, the
Leaf. It's a car called the Leaf, and Nissan expects 25,000 pre-orders for the electric car.
The once-troubled automaker.
Nissan, the motor jodawano tsumilyati Japani shirkat. Markazi daftar ye da Japan pa Yokohama khar kede. د دغه شرکت د جوړیدو تاریخ د ډاټسن د شرکت جوړیدو ته ورګرځي. کله چې یوشی سوکا ایکوا ډاټسن شرکت واخیست، هغه له خپل نوي شرکت نایسان سره یو ځای کړ او د موټر جوړولو دغه نوې برخې ته نایسان نوم ورکړ. هغه نوم چې ښایي تاسو ټول ورسره آشنا وئ او موټرونه مو یې دلته په افغانستان کې هم لیدلي وي. نایسان شرکت هم د ټویټا او هونډا په څیر په امریکا کې د لکسس او اوکوارا شرکتونه جوړ کړل. دوی همداراس په دغه شرکت کې انفینیتی شرکت جوړ کړ. له 1999 کال راهیسې رانو د نایسان شرکت تر ټولو ستره برخه لرونکی دی. ویل کیږي چې اوس د نایسان شرکت 40% ونډه د رینو شرکت سره دی. همداراس نایسان هم د رینو شرکت 15% ونډه په واک کې لري.
Well, the fear was obviously it was personal because you were thought your job was at risk, but also your relationship and your emotional attachment to the company. So the fear was a real 360. It was everywhere. It was personal. It was big. It was professional.
کارلوس په یوه وخت کې هم د رنو او هم د نایسان مشري کوي. هغه د رنو نایسان شرکت له لارې دغه دواړې کمپنۍ چې تر چتر لاندې بیا ډېرې نورې کمپنۍ هم دي په ښه توګه اداره کوي او په دې توګه دغه دوه ښه شریکان خپل کار په ډېر بریالیتوب مخته وړي. له 2012 کال وروسته نایسان شرکت تر جنرال موتورز، تیوتا، فولکس واګون، هوندای، موتور او فورد وروسته د نړۍ شپږم غوره شرکت دی.
You know, it was very important in 1999. The first objective is reestablish people confidence in themselves that, you know, we can make this company great and put it back on its feet and make it a great company again. We had all kind of criticism, but this was the absolutely undisputable first victory. Nissan was profitable again 1 year after the launch of the plan.
په 1911 کال کې ماسوجیزو هاشیموتو د کواشینیشا موټر اورکس په نامه یو شرکت جوړ کړ. په هغه کې څو نور جاپانیان هم شریکان وو. په 1914 کال کې د دریو جاپانی سوداګرو په شراکت وکړای شول چې خپل لومړنی موټر طراحي کړي. دغه دوه سلنډره نقلیه وسیلې لاس هاس پاور ماشین درلود. دات نومېده چې د دریو واړو سوداګرو د تخلصونو له لومړیو تورو جوړ شوی نوم و. دا درې وړه سوداګر کنجرودین روکار، اویاما او میتارو تاکویچی وو. دغه شرکت په 1913 کال کې خپل نوم کوایشینیشا موتور کو کېښود. دوی په دې وخت کې د نظامي موټرونو تولید ته ملا وتړله. په 1919 کال کې جیت سایو جیدوشا د کابوتا کمپنۍ د تابع په توګه په اوسکا کې کار پیل کړ. دغه شرکت له ځنډه پرته د کوچنیو موټرونو په تولید پیل وکړ. دوی د موټرونو د اړتیا وړ توکي له امریکا راوړل او ډیر به یې دلته په جاپان کې تولیدول. په 1925 کال کې کوایشینیشا موټور په دات موټور خپل نوم بدل کړ. یو کال وروسته یعنی په 1968 کال کې داک موټر شرکت او جی سایو جی دوشا لیو بل سره یو ځای شول. په 1930 کال کې داک موټر نور هم تغییر وکړ. د ډاټسن په نامه یې موټر جوړ کړ، مانا یوه د ډاټ زوی، چې څه موده وروسته د ډاټسون په نوم مشهور شو. په 1931 کال کې د ډاټسون ټیپ یولس په نامه موټر بازار ته وړاندې کړ. په 1940 کال کې ډاټسون شرکت د نیهون په نامه د موټر جوړونې له یو بل شرکت سره یو ځای شو. دا شرکت د یوشوسیکا ایکواوو ایکوا په لومړي سر کې پریکړه وکړه چې ډاټسون شرکت واخلي. وروسته یې پریکړه وکړه چې نور واړه شرکتونه واخلي. په دې توګه نو دغه شرکت په یو خوشحي شرکت واوښت چې له 1940 لویو او وړو شرکتونو جوړ شوی و. دوی بیل بیل صنعتي او غیر صنعتي شرکتونه وو. دغه شرکت تر چتر لاندې شرکتونو په بیلو برخو کې فعالیت درلود. توبا هیتاچی هم هغه شرکتونه و چې د همدې شرکت تر چتر لاندې فعالیت کاوه. د 1930 کال په لومړیو کې نیهون سانګیو د توکیو په بورس بازار کې د دغه شرکت سهام د نیسان په نامو بدل کړ. نیسان هم تر 1933 کال پورې د دغه شرکت تر چتر لاندې فعالیت نه درلود. په 1933 کال کې هڅه وکړه چې توباتا شرکت واخلي. دا څون چې د توباتا شرکت تر چتر لاندې و، تر دې وروسته د نیسان واک ته ورغی. نیسان یو ځل بیا د موټر جوړونې میدان ته راوست. یو کال وروسته یې په 1934 کال کې د نیسان د موټر جوړونې شرکت جوړ کړ.
GTR was another statement. Z was Nissan's back. Titan was the growth has started. And GTR was technology is back.
ایکواپ هر کال کې د لس او 15,000 ترمنز د موټرونو د تولید پلان درلود. هغه د دې پروژې د عملي کولو لپاره منظم پلان جوړ کړ او پر دغه پلان یې کار پیل کړ. تر دویم نړیوال جنگ مخکې دوی لومړنی ډاټسن موټر جوړ کړ چې کوچنی سایز یې درلود او په یوکوهاما کې په جوړ شوې فابریکه کې جوړ شوی و. بازار ته وړاندې شو او د خلکو له هرکلی سره مخ شو.
You have a crisis, it's not generated by your own company, it's coming from outside. The only duty is how I'm going to make sure that the company is going to react to the crisis and get out of the crisis stronger than when it was before. Take the crisis as an opportunity because you have no choice.
د دویمې نړیوالې جګړې په اوږدو کې د دغه کمپنۍ د تولیداتو مسیر بدل شو. د وین وروسته له دې جنګي کښتۍ نظامي موټرونه او د الوتکو ماشینونه جوړول. په 1945 کال کې د غیر نظامي وسایلو د تولید لړۍ بیا پیل کړه. دوه کاله وروسته یې بیا د ډاټسن موټر د تولید فرمایشونه ترلاسه کړل. د ډاټسن برانډ یو ځل بیا تولید شو او تر مینهوالو یې ورسېد. د 1950 کال په لومړیو کلونو کې نیسان په جاپان کې د موټرونو د تولید تر ټولو ښه کمپنۍ وه. دوی په یوکوهاما ښار کې د خپلو موټرونو تولید ته ادامه ورکوله. د نړۍ په کچه مطرح شوې کمپنۍ وه. د ټیکنالوژۍ په پرمختګ سره د الکترونیکي موټرونو د تولید تشه لیدل کېده. دوی هم هڅه کوله د الکترونیکي موټرونو په تولید کې خپله وړتیا وازمي. د جاپان حکومت هم داسې موټرونو د تولید لپاره علاقه ښوده چې د دوه ګونې انرژۍ د کارولو وړتیا ولري او کمپنۍ به یې هڅوله چې الکترونیکي موټرونه تولید کړي. د جاپان د پوز د اړتیاو له مخې نیسان کمپنۍ په 1950 کال کې خپل لومړنی دیفرانسل موټر د نیسان پټرول په نامه تولید کړ. دا موټر له ډیرو اړخونو د جاپانیانو د پام وړ وګرځېد. له ظاهري اړخه تر ډیره جیپ موټر ته ورته وو. هیره دینی وی چې جیپ موټر په امریکا کې تولیدېدل او سخت مینوال یې په هغې وخت کې لرل. په 1960 کال کې نیسان شرکت له پرنس موټرو کمپنۍ سره یو ځای شو. له دې شرکت وروسته نیسان د تولیداتو یو نوي بهیر ته دننه شو. دوی په دې موده کې د نیسان نوي موډلونه تولید کړل. نیسان سکای لای او نیسان کلوریا هغه موډلونه وو چې دغه شرکت تولید کړل. په 1991 کال کې نیسان شرکت امریکا ته د خپلو موټرونو د صادراتو لړۍ ته ادامه ورکړه. دوی هلته ځان ته نوي بازارونه برابر کړل. دوی هر کال تر 250,000 ډیر موټرونه هلته پلورل. په 1901 کال کې هم د دوی پلور هلته په لوړه کچه ادامه پیدا کوله. خو وروسته په امریکا کې د سون توکو عظیم بحران رامنځته شو، نو دغه شرکت اړ شو چې د هونډای او ټویټا په څیر کوچني او د کم مصرف لرونکو موټرونو تولید په پام کې ونیسي. په 1903 کال کې 1,000,000 موټرونه په امریکا کې پلورلي وو. دوه کاله وروسته نیسان شرکت شمالي امریکا ته د موټرونو د صادرولو تر ټولو ستر شرکت شو. په 1908 کال کې دوی په امریکا او برتانیا کې د موټرونو د تولید دوه ستر مرکزونه جوړ کړل. په 1903 کال کې د سانی نیسان په نامه موټرونه په همدې مرکزونو کې تولید کړل. په 1908 کال کې د دغه شرکت د صادر شوو موټرونو شمیر 40,000,000 ارادو ته په کال کې رسیده.
We're going to make it one of the leading company in this century. We are in a new headquarter, we have new plans. We are in China, we are in Russia, we are in India, we are in Indonesia, we are in Thailand. I mean, we used to sell 2.5 million cars when we started this in 1999. Now, you know, we sold 4.2 million. The product lineup has practically doubled. We've grown tremendously. We're a very profitable company.
د 1909 کال په لومړیو کې نیسان شرکت د میکرا په نامه موټر تولید کړ. کولی طراحي یې درلوده او درې کاله وروسته د اروپا د کال موټر معرفي شو. د 1909 لسیزې په اوږدو کې نیسان هر کال زیان کاوه. فورډ او کرایسلر دوی ته نور فرمایشونه نه ورکول، خو رنو هوکړه وکړه چې د 15.4 میلیارد ډالرو پور په مقابل کې د دغه شرکت 6.5% سهام خپل کړي. د نیسان کارځایونو د 1,000,000 موټرونو د تولید ظرفیت درلود. دوی کولی شوی دغه شمیره موټر وپلوري. د دې له لسو تر شلو سهامو بیه 11 میلیارد ډالرو ته رسېده. دوی له سختو ستونزو سره مخ وو. زیان لا هم روان و. د دوی د زیان سببونه معلوم وو. شفافیت له منځه تللی و. پر مشتریانو یې تمرکز نه درلود. سلسله مراتب نه مراتېدل. پر رقیبانو یې تمرکز نه و کړی. د کار فرهنګ یې نه مراتاوه. شرکت خپل سری شو. هر څه دې ته ورته شول لکه یو کور ته هر چا په خپل زړه کار کاوه. د کارکوونکو ترمنځ د همکاري روحیه نه وه. په داسې یو حالت کې شرکت ته دومره زیان ورسېد چې اړ شو د ځان په ژغورنه پسې شي. په شرکتونو او کارځایونو کې ځینې عادي شیان وي چې ښایي د خلکو تر پام زیانمن نه وي، خو د اهمیت نه ورکول د دې سبب کیږي چې ستر شرکت ماتې وخوري. نیسان هم همداسې یو حالت سره مخ شوی و. د همکارانو ترمنځ د همکاري روحي نشتون او کاري فضا له منځه تلل هغه څه و چې شرکت یې مات کړ او اړ شو چې 46% پر رنو وپلوري. کارلوس غسن د 1909 کال په جون کې د نیسان د عملیاتي مدیر په توګه خپل کار پیل کړ. په 2000 کال کې رئیس مقرر شو. په 2001 کال کې د مدیریه هیات مشر وټاکل شو. کله چې غسن د دغه جاپاني شرکت مشري او مدیریت په غاړه واخیست، نو دغه شرکت پوره 40 میلیارد ډالره پوره وړی وو. دوی 40 ماډله موټرونه تولیدول، خو پوهیږئ له دریو موډلونو پرته نور ټول په زیان کې روان وو. نیسان زیان لیدلی، پوره وړی او دربداره شرکت غسن ته تسلیم شو. هغه په ډیره بیړه څو ډلې جوړې کړې. دوی په طراحۍ د شرکت بیا جوړولو، اخیستنې، پلور او انجینرۍ په برخه کې فعالیتونه پیل کړل. د دې ظرفیت د لوړولو لپاره نمونه او تکړه کارکوونکو د ډلې په مشرۍ وټاکل. بیا یې دا هره ډله یو مهم مدیر ته چې په کمپنۍ کې پوره واک درلود وسپارله. د دا مدیران له ځانه سره جاپان ته راوستي وو. د نیسان لپاره د غسن طرحه د یوې زلزلې په څیر وه. یو دم یې دغه شرکت بدل کړ. له کارونو نیولې د مرکزونو او کارځایونو تر رنګه هر څه بدل شول.
غسن داسې فکر وکړ چې له امله یې د اضافي لګښتونو کچه پوره نیمې ته راټیټه شوه. یو دم د اخیستونکو شمیر 40% ډیر شو. هغه د نیسان د بیا راژوندي کېدو لپاره زمینې برابرې کړې. هغه د نیسان موټرونو د طراحۍ او تولید په برخه کې طراحانو او انجینرانو ته پوره واک ورکړ. هغه شیرو ناکامورا له ایسوزو شرکت د نیسان کمپنۍ ته راوست. هغه غوښتل په دې کې نیسان شرکت ته بیا باور او نوم ورکړي. کارلوس غسن همداسې له رنو سره د یوې شریکې پروژې له مخې کوچني موټرونه تولید کړل. دغه موټرونه پا په اروپا کې د نیسان موټرونو ځای ناستی شو. دوی د تولید سرعت ډیر کړ. د نیسان پلور بیرته 28 کاله مخکې ته راوګرځید. همداسې بازار تود شو او مینوال یې ډیر شول. خلکو به په هغه وخت کې د نیسان مدیریت ته په درنه سترګه کتل. او هغه یې د کار نمونه بلله. په 2000 کال کې پلور 10% وده وکړه. پر دې توګه تر هوندا مخکې شو. پلور یې تر دغه شرکت 10% لوړ شوی و. خو د ټویټر په مقابل کې چې هغه 20% مخکې و، بیا وروسته پاتې کمپنۍ وه. نیسان په 2003 کال کې وده کړې وه. پوره پوره مشتریان یې لرل. په دې وخت کې له خپلو 9 موډلونو موټرونو سره یو ځای د 2003 کال نندارتون ته ولاړ. تایګر فوجي موتو د توکیو پوهنتون استاد او مرستیال وای یوازینی شی چې نیسان یې وژغورلو د غسن مدیریت و. هغه یو خلاق انسان و. په دې پوهېده چې څنګه کولی شي دغه بحراني شرکت چې پوره پوره 40 میلیارده ډالره چې کمه شمیره نه ده پوره وړی و، څنګه وژغورل شو. چا فکر نه کوه چې نیسان دې بیا په پښو ودرېږي. سترو سترو شرکتونو ورسره خپله اړیکه پرې کړه، ځکه دوی هېرېدل چې دغه شرکت به مات شي. خو هغه د مدیریت د ضعف له امله مات شوی بیرته د مدیریت په پیاوړي کېدو وژغورل شو.
You feel like it's the beginning of a great story. That means that you're starting something, you don't know what's going to happen, but you know it's going to be big.
په نیسان کې د غسن فعالیتونه د پام وړ وو. په لومړي کال کې خالصه ګټه 2.1 میلیارده ډالره وه. تر 2015 کال پورې دغه شرکت دومره ګټه وکړه چې خپل ټول پورونه یې پرې کړل. په حقیقت کې نیسان د بریا لامل له رنو جاپان ته د کارلوس غسن راتلل وو. وروسته رنو او نیسان سره یو ځای شول او دغه مدیر دواړه شرکتونه اداره کول. په 2015 کال کې د رنو مدیریت هیئت رئیس وټاکل شو. هغه چې ځان ته ځایناستی پیدا نه کړ، نو اړ شو چې په خپله دواړه شرکتونه اداره کړي. هغه په 2009 کال کې د شوتایزر پر ځای وګمارل شو چې تر دې وخت د رنو عامل مدیر وو. همدا اوس هم نیسان شرکت په نړۍ کې ډیری کمپنۍ چیلنج کولی شي. د پام وړ پرمختګونه یې کړي دي. ټویټر هم ګواښلی شي، خو هوندا کمپنۍ ډیره وروسته ځینې پاتې ده. دوی نوي موډلونه تولیدوي. ګران بیه او ارزان بیه موټرونه لري، خو له لوړ کیفیت برخمن دي. د نیسان شرکت اجرایوي مدیر ماتسو مورا هم وایي چې د بریا ستر لامل یې غسن دی. د ده په وینا د غسن کړنې کولی شي د خلکو باورونه د ډیرو شانو په اړه بدل کړي. نیسان تر 95 میلیارده ډالره پورې د غسن په مدیریت کې عاید درلودلی دی چې د پام وړ عدد دی. دغه شرکت اوس هم په نړۍ کې شاوخوا 15,500 کسانو ته د کار کولو زمینه برابره کړې ده. د نړۍ په کچه د موټر جوړونو د سترو کمپنیو په قطار کې ولاړه کمپنۍ ده. د نیسان کمپنۍ تر چتر لاندې ډیری کمپنۍ فعالیت کوي. له هغې ډلې یوه افینیتی ده. دا شرکت د 1999 کال په نومبر کې له نیسان سره یو ځای شوی دی. د موټرونو د پلور او توزیع په برخه کې کار کوي. دوی د نیسان د لوکسو او نیمه لوکسو موټرونو لپاره فرمایشونه ټولوي او مشتریان ورته پیدا کوي. د اویاو په شاوخوا کې څانګې او وړې کمپنۍ بیا تر همدې چتر لاندې فعالیت کوي. په جاپان، اروپا او امریکا کې نیسان د تولید فعال مرکزونه لري. کارلوس غسن اوس هم د دغه شرکت رئیس او مشر دی. د تاسیس کال 1993 د ډسمبر 26مه. مرکزی دفتر یې یوکوهاما ښار جاپان کې دی. په 2006 کال کې ټول ټال پانګونه څه باندې 9 تریلیون جاپانی ینه ښودل شوې ده. په 2006 کال کې د کارکوونکو شمیر شاوخوا 15,500 کسانو ته رسیږي. قدرمن اوریدونکو، دا زموږ نننۍ خبرونه. تر بیا چې تاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، تاسو په لویو بخون کې الله سپارم. ښې چاره.